شپږ بجې دي د ازادي رادیو لمړنۍ مخامنۍ خبری مجلې ته تاسو ته خراغلاست ویم. درنو اوریدونکو زما سلامونه ومنئ، زه فریده هوټ سیفیم. په دې خبری مجلې کې دا وری چې ولسی جرګې نن د قانون د نظارت د کمیسیون معرفي شو غړو ته رای ورکړې. په پکتیکا کې مو د نړیوالو ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ له وروستۍ نښتې خبره وو چې مرګ ژوبله ورسره وه. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی احمد شیبر او د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا دفاع وزیر هیله څرګنده کړه چې په څو میاشتو کې به د افغانستان په امنیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي. په هلمند کې د ناټو هلیکوپتر سقوط کړی او بهرني پوځیان پکې وژل شوي. وسلوالو د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې د ناټو د موټرو پر کاروان حمله کړې. او د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د ایران د اتومي پروګرام په برخه کې د وړاندې شوي مسودې پریکړه لیک ته رایه ورکوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن وویل چې د افغانستان په جګړه کې به د پام وړ بدلون رامنځته شي څو د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان د یوې برخې امنیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. رابرټ ګیټس وویل که چیرته داسې ونه شي په امریکا او نورو برخو کې به خلک د دې جګړې ملاتړ ونه کړي. د امریکا دفاع وزیر بیا وویل په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل ډاډه دی چې د کال تر پایه به پرمختګ څرګند شي. د امریکا دفاع وزیر په لندن کې له بریتانوي چارواکو سره د ستراتیژیکو غونډو په پای کې خبریالانو ته د افغانستان د امنیت په اړه خبري وکړې. ناټو ځواکونه وایي په هلمند کې یو هلیکوپتر راغورځېدلې چې په ترڅ کې څلور عسکر وژل شوي دي. ناټو ځواکونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره منلې چې هلیکوپتر د وسلوالو مخالفانو لخوا راغورځول شوی ده. بل لور ته د هلمند د والي ویان داود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې هلیکوپتر د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې نن غرمه راغورځېدله. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د الوتکه دوی بشتې او سورلې وژل شوې دي. ناټو ځواکونو د افغانستان په جنوب کې نن په یوې بلې حملې کې د یو بل عسکر د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د رپورټونو له مخې په تیرو دریو ورځو کې په افغانستان کې د ناټو تر شل ډېر عسکر وژل شوي دي. د افغانستان ولسي جرګې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې د کمیسیون پنځو غړو ته د باور رای ورکړې. جمهور رئیس په دې وروستیو کې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون لپاره شپږ غړي اعلان کړي وو چې یوه یې د دغه مسؤلیت له منلو ډډه وکړه. د دغه کمیسیون غړو ګل رحمان قاضي، عبدالقادر عدالت خا، محبوبه حقوقمل، محمد امین احمدي او محمد عمر منیب نن د ولسي جرګې غونډې ته ویناوي وکړې او ژمنې یې وکړې چې د اساسي قانون په تطبیق کې به کره څارنه کوي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې دغه کمیسیون وغړي لري چې ټاکل شوې ولسمشرې دوه نور هم په نږدې راتلونکي کې ولسي جرګې ته وروپیژني. د افغانستان د پوهنې وزارت په سرپل ولایت کې د نجونو زده کوونکو د مسمومېدو پیښه غندلې او دا یې د هیواد د پوهنې د دښمنانو کار بللی دی. د پوهنې وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي چې په سرپل کې د ګوهرشاد بیګم ښوونځي زده کوونکې نن برسېرنې مسمومې شوې وې چې له درملنې وروسته له روغتونونو څخه رخصت شوې. په اعلامیې کې د هیواد له علماو او مخبرو غوښتل شوي دي چې پرې نږدي چې د هیواد د پوهنې بهیر د پوهنې ضد عناصرو لخوا ټکنی شي. نن سهار د ګوهرشاد بیګم ابتدایي ښوونځي یولس زده کوونکي مسمومې شوې. مشکوکو وسلوالو اسلام آباد ته نږدې د ناټو د اکمالاتو پر کاروان برید کړی دی او لږ تر لږه وطنه یې وژلی دی. د حمله د ناټو د اکمالاتو پر هغو لسکونو موټرو شوې ده چې افغانستان ته یې مواد انتقالول. دا لومړی ځل دی چې داسې برید د پاکستان مرکز ته نږدې کېږي. پولیس وایي چې شاوخوا لس وسلوالو پرون ناوخته د اسلام آباد په لمنو کې د ناټو د اکمالاتو پر موټرو ډزې وکړې او بیا وتښتېدل. د ضیا په نوم یو موټر چلوونکي رویټرز اژانس ته د دې پیښې په اړه وویل. زه د موټر دننه وم چې د برید کوونکو غږ مې اورېده چې وایي موټروانان ووژنئ، مه یې پرېږدئ، موټر وسوځوئ، که هر موټروان تښتېده ولې یې څوک مه پرېږدئ چې وتښتي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو درېیمه برخه اکمالات د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې کېږي. وسلوالو طالبانو پخوا لسکونو ځلې افغانستان ته د ناټو د اکمالاتو پر کاروان ډزې کړې دي، خو مخکې به دا ډول حملې په خیبر پښتونخوا یا قبایلي سیمو کې ترسره کېدې. بل لور ته نن شاوخوا شل تنه وسلوالو په مهمند ایجنسۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. په دې حمله کې دوه پوځیان او شپږ برید کوونکي وسلوال وژل شوي دي. پرون بیا وسلوالو په ورغزی ایجنسی کې پر امنیتی پوستی حمله وکړه چې د چارواکو په وینا په دې برید کې شپږ سرتیری او لږ تر لږه دېرش مخالف وسلوال ووژل شول. د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې او روسیې په رسمي ډول د ایران هغه وړاندیز ته ځواب ویلی دی چې ایران غواړي یو شمېر اتومي مواد ترکیې ته واستوي او بیا د اتوم د سون مواد له هغه ځایه ترلاسه کړي. ډیپلوماتانو وویل چې دا ځواب به له ویانا د اتومي انرژۍ د نړیوال ادارې د مشر یا کیا امانو له لورې ایران ته ورسول شي. ایران تیره میاشت له ترکیه او برازیل سره موافقه وکړه چې د ټیټې کچې یوه برخه یورانیم به ترکیې ته واستوي او بیا به د هغو په بدل کې د اتوم د سون مواد ترلاسه کړي. لویدیز ځواکونه وایي چې له دې پلان سره د ایران د اتومي پروګرام په برخه کې د دوی اندېښنې نه کمیږي. غرب دا ویره لري چې ایران د اتومي وسلو د جوړېدو هڅه کوي او ایران دا تور ردوي. بل لور ته د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د ایران د اتومي پروګرام په برخه کې د پریکړلیک وړاندې شوې مسودې ته رایه ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وویل چې دا ځل به تر بل هر ځل پر ایران سخت بندیزونه ولګول شي. ملګرو ملتو درې ځلې مخکې هم د ایران د اتومي پروګرام لپاره پر دغه هیواد بندیزونه لګولي وو. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد ویلی دی که چیرته امنیت شورا د ایران پر ضد پریکړلیک تصویب کړي نو د خپل اتومي پروګرام په برخه کې به په راتلونکي کې د روغې جوړې هیڅ ډول خبرې ونه کړي. د ایران ولسمشر همداراز وویل چې تیره میاشتې چې کوم تړون د اتوم د سون موادو په برخه کې له ترکیه او برازیل سره کړی و هغه یو فرصت و چې بیا به داسې څه ایران تکرار نه کړي. د ایران ولسمشر همداراز وویل چې تیره میاشتې چې کوم تړون د اتوم د سون موادو په برخه کې له ترکیه او برازیل سره کړی و هغه یو فرصت و. او د ایران ولسمشر د تاجکستان مرکز دوشنبه ښار ته ورسید. محمود احمد نژاد به په دوشنبه کې له خپل تاجکی سیال امام علی رحمان سره خبرې وکړي او د اوبو په برخه کې به د ملګرو ملتو له لورې په جوړ شوي کنفرانس کې ګډون وکړي. د امام علی رحمان دفتر وایي چې دواړه مشران به د تاجکستان د انرژي د پروژو کې د ایران د برخې اخیستنې پر مسلې خبرې وکړي. همدارس به یو شمېر سیمه ایز او نړیوال مسایل وڅېړي. ټاکل شوی دی چې د ایران ولسمشر له تاجکستانه چین ته ولاړ شي او هلته د شانګهای نندارتون وګوري. نن په هالند کې د نوي پارلمان لپاره رایه اچول کیږي. د دغه هیواد له اتلسو ګوندونو یو هم دا هیله نه لري چې بشپړ اکثریت په خپل کړي، خو نظر پوښتنې شي چې د شي اړخي ګوندونو ملاتړ به ډېر وشي. دغه ډلې پر کډوالو د سختو پالیسیو د لګولو حمایت کوي. داسې اټکل کیږي چې مرکزی شي اړخې لیبرال ګوند به ډېرې څوکۍ خپلې کړي. خپلواک ګوند به هم ټاکل کیږي چې ډېرې څوکۍ وګټي. دغه ګوند له مسلمانانو سره جوړ نه دی. د دې انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان وروسته تر دې وشو چې په فبروري کې د صدراعظم جان پیټر بالکنن ائتلافي حکومت د دې پر سر ړنګ شو چې په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځي ماموریت د اوږدېدو پر سر اختلافات پیدا شول. اوس هم د افغانستان مربوط اقتصادي او سپورتي خبرونه زبیر ژمن اوروي.
د هرات ولایت د ترانسپورت ریاست وایي چې د تیرو کلونو په پرتله یې عواید ډېر شوي دي. انیس دولتي ورځپاڼې د هرات د ترانسپورت د رئیس حاجي عبدالباقي یوسفي له قوله خبر ورکړی چې د غیدارې روان میلادي کال تر اوسه پورې 240 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د نوموړي په وینا هرات د ترانسپورت په برخه کې له نورو ولایتونو څخه ډېر عواید ترلاسه کوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د خټکیو د مچانو د ناروغۍ پر ضد مبارزه ګړندۍ کړې چې په هیواد کې د دغې میوې تولید زیانمن نه کړي. بختر خبری اجانس د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې سږکال د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې په 1050 هکتاره ځمکې خټکی کرل شوي چې تولیدات به له افغانستان نه بهر هم صادر شي. په تیرو کلونو کې د خټکیو د مچانو ناروغي د خټکیو حاصلات زیانمن کړي دي. د همسو سپورتي خبرونه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا وایي د افغانستان د فوټبال ټیم د څو هیوادونو له ټیمونو څخه مخکې شوی دی. د راهي نجات ورځپاڼې د خبر له مخې د افغانستان ملي ټیم په خپل له فیفا سره 103 نیم نمبر ټیم و، خو وروسته له هغه چې په آسیایي لوبه کې ښه وځلید 109 اتیاومې درجې ته پورته شو. بل خو په ننګرهار کې د فوټبال سیالۍ چې د څو مودې راهیسې پیل شوې دي یو حساس پړاو ته داخلي شوي. د ننګرهار ولایت د سپورت امیریت وایي چې په دې سیالیو کې یو لس ټیمونه برخه لري او په پایله کې به د ننګرهار ولایت ټیم وټاکل شي. تر اوسه پورې په دې سیالیو کې د کابل بانک او ننګرهار ټیمونه مخکې دي.
ش
شپږ بجې او لس دقیقې دي. زما سلامونه یو ځل بیا ومنه، زه فریده هوټسیفی یم. د ازادي راډیو په روانه خبري مجلې کې اوري چې ولسی جرګې نن د قانون د نظارت کمیسیون معرفي شو غړو ته رای ورکړي. په پکتیکا کې د نړیوالو ځواکونو مخالف وسلوالو ترمنځ نښته شوې. د غزنی خلکوایي په دې ولایت کې بیا امنۍ به د تاریخي سیمو د بیا رغونې کار ټاکنه کړي، خو د غزنی امنیتي مسؤلان خلکو ته ډاډ ورکوي. اسلام آباد ته نږدې په هغو لاریو حمله شوې چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته اکمالات رسوي، او یو نړیوال راپور تیر میلادي کال تر ټولو بې امنه وخت بللی. د افغانستان د اساسي قانون د څار د کمیسیون پنځو غړو چې ولسی جرګې ته د ولسمشر کرزي لخوا د باور د رایو د اخیستو لپاره ورپیژندل شوي وو د باور رایه وګټله. د افغانستان د اساسي قانون د څار د کمیسیون غړو خپل کاري پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړل، او د ولسی جرګې د غړو پوښتنو ته هم ځوابونه وویل. د کمیسیون دغه غړو په خپلو څرګندونو کې ویل چې دوی به د هیواد د اساسي قانون د موادو پر پلي کولو کې د دقیقې څارنې هڅه وکړي. د افغانستان د اساسي قانون لمخې دغه کمیسیون باید اوه غړي ولري چې دوه نور غړي به په نږدې راتلونکي کې د ولسمشر کرزي لخوا د باور د رایو د اخیستو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي. نورحال د ماریا صدیقي په ریپورت کې.
د افغانستان د اساسي قانون د څار د کمیسیون پنځو تنو غړو د خپلو کاري پروګرامونو له تشریح کولو او په دې برخه کې په سمه توګه د کارونو د پلي کولو ترجمنو وروسته د افغانستان له ولسي جرګې څخه د باور رایه وګټله. د افغانستان د ولسي جرګې مشر محمد یونس قانوني د دغه کمیسیون د غړو د رایې د اخیستلو پر مهال په دې اړه وویل:
زما مشوره محترم اساسو دا ده چې د هغه پارلماني چلند پر اساس چې موږ مخکې هم درلودی، د څار د کمیسیون د کاندیدانو خبرې اورو او په پای کې به پر هغه بحث وکړو. وروسته تر هغه چې دوی ولاړه، که ستاسو د پوښتنو چې تاسو یې مطرح کوئ او یا د هغوی د خبرو څخه منځته راځي ستاسو ځواب لاسته راغی شه، او که نه نو وروسته به بیا پرېکړه کوو.
افغان ولسمشر حامد کرزی تیرونی شپږ تنه افغان حقوق بهان د هیواد اساسي قانون د څار د کمیسیون د غړو په توګه د باور رایه د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژندل، خو له هغې څخه یې وې په دې کمیسیون کې د مسؤلیت د اخیستنې څخه ډډه وکړه. خو د جمهوري ریاست چارواکو ویلي چې ولسمشر کرزی به په نږدې راتلونکي کې د دغه کمیسیون دوه نور غړي هم ور وپیژني. د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې عبدالقادر عدالت خان، محبوبه حقوق مل، محمد امین احمدی، محمد عمر منیب او ګل رحمان قاضی خپل کاری پروګرامونه تشریح کړل. د اساسي قانون د څار د کمیسیون غړي ګل رحمان قاضی په خپل څرګندونو کې وویل:
په تعبیر ما به حیث یک عضو کمیسیون، این کمیسیون پل وصل است بین قوای ثلاثه.
د کمیسیون د یو غړي په توګه زه داسې فکر کوم چې دا کمیسیون د درېګونو قواو په خاصه توګه د مقننه او اجرایه قواو ترمنځ یو ارتباطي پول او د شورا یو نږدې همکار د قانون ماتولو پر ضد د ګډو کوششونو په برخه کې دی. ټوله موږ د دې څخه شکایت کوو او ټول غواړو څو د قانون محوري په لور ولاړ سو. کمیسیون باید په واقعي معنا سره خپل مسلکي استقلالیت او قاطعیت وښيي.
د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ دغه کمیسیون د هیواد د اساسي قانون د موادو د تفسیر او د قانون د پلي کولو د څارنې ځانګړی مسؤلیت لري. په تېرو څو کلونو کې د اساسي قانون د ځینو موادو د تفسیر په برخه کې ستونزې موجودې وې چې دغه دنده د افغانستان سترې محکمې ته ورکړل شوې وه. خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که د افغانستان د اساسي قانون د څار کمیسیون چې نوی جوړ شوی په سمه توګه خپله دنده سرته ورسوي، نو په دې برخه کې به شته ستونزې هواري شي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
نن د پکتیکا ولایت د سروبي پولیسوالۍ کې د ملي اردو او ائتلاف د ځانګړو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتي کې د څو تنو بهرنیو وسلوالو په ګډون یوولس تنه طالبان ووژل شول. همداشان د وزې پولیسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې د سړک جوړولو د خصوصي شرکت درې تنه کارکوونکي هم ټپیان شوي دي. امیر بهیر او په دې اړه نور معلومات.
د پکتیکا محلي چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ د دې ولایت د سروبي په ولسوالۍ کې د افغان او د ائتلاف د ځانګړو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د درې تنو ځانوژونکو په ګډون یوولس تنه وسلوال طالبان له منځه تللي دي. د ولي ویان مخلص افغان وایي د ورژه شوو کسانو څخه ډېری عربان او پنجابیان دي. د ول په دې نښته کې افغان او ائتلاف ځواکونو ته د سر زیان نه دی رسېدلی.
سروبي ولسوالۍ کې
طالبانو تردا محاله دی ورژو کسانو د هویت په اړه رسنوی ته څنګه دی ویلی د بلخوا په همدې ورځ د پکتیا ولایت د زدرانو دی وځي په ولسوالۍ کې د سړک جوړونې د خصوصي شرکت درې امنیتي کسان هغه محل ټپیان شول چې د سورلۍ پر موټرې د یادې ولسوالۍ د علیمت خیلو په سیمه کې د سړک د غاړې د منچاودنه وشوه. د وځي ولسوالۍ ولسوال عبدالولي زدران وایي د پیښې ټپیان دا محل په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او روغتیایي حالت یې ښه دی. طالبانو د چاودنې پلا په غاړه اخیستې او ادعا کوي چې په دې پیښه کې د سړک جوړونې څلور امنیتي کسان وژل شوي دي، خو محلي چارواکي د طالبانو دا ایدا ناسمه بولي.
د افغانستان په جنوبي سیمو کې مو د ملي اردو او ائتلاف د ځانګړو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتې په اړه رپورټ اورېدو. بلخوا اسلام آباد سره نږدې پر هغو لاریو چې په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته اکمالات رسوي وسلوالو حمله کړې ده. په دغې پیښې کې دوه کسان وژل شوي او څو نور ژوبل شوي دي. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن وصال پرې رپورټ لري.
وسلوالو کسان اسلام آباد ته نږدې په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته د لیږدیدونکو موادو په یو ترمینل برید کړی چې په ترڅ کې یې په لسګونو د خوراکي او نورو موادو بار کنټینرونه سوځېدلي. د ځایي امنیتي چارواکو په وینا ګڼ شمېر وسلوالو کسانو چې په دوو موټرو او شپږ موټر سایکلو سپارول اسلام آباد ته نږدې د سنګجاني په سیمه کې د شپې پورې یولس نیمو بجو پر دغه ترمینل ډله ییز برید کړی چې له لامل یې پنځه تنه وژل شوي، لس نور ټپیان او دېرش کنټینرونه سوځېدلي. د ځایي پولیسو یو تن لوړ پوری افسر کلیم امام په دې اړه رسنیو ته داسې وویل، تر اوسه مو پنځه جسدونه او لس ټپیان روغتون ته لیږدولي. د دې ترڅنګ دېرش کنټینرونه سوځېدلي خو لا هم اور بلیږي او ښایي د مالي او ځاني زیان کچه نوره هم لوړه شي. ځانګړي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او دا مهال پر اور وژنه بوخت دي. ویل کېږي چې بریدګرو له سپکو او درنو وسلو او پیټرولي بمونو کار اخیستی. ځایي امنیتي مسؤلینو ټپیان او وژل شوي کسان موټر چلوونکي ښودلي، خو د هغوی د هویت په اړه یې لا څه نه دي ویلي. د ناټو ځواکونو ته د سون او نور مواد د کراچۍ له لارې افغانستان ته لیږدول کېږي چې د لارې په اوږدو کې په اسلام آباد او پېښور کې څو ترمینلونه لري. له دې وړاندې هم په اسلام آباد او په کراتو په پېښور کې پر دغو ترمینلونو وسلوال بریدونه او چاودنې شوي چې تر اوسه پکې په سلګونو کنټین نرونه لمن زوړل شوی. مجیب الرحمن وصال، آزادی رادیو، پېښور.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
تیر 2009 میلادی کال په نړۍ کې ډیر کم امن وو. د ګلوبس پیس انډیکس انسټیټیوټ په نړۍ کې د سولې د څیړنې په اړه په خپل وروستي راپور کې دا نتیجه اخیستې ده. د انسټیټیوټ دا راپور د نړۍ په 149 هېوادونو کې د سولې په ارتباط د خشونت، د جرایمو، د تروریستي اعمالو د اندازې او له ګاونډیو هېوادونو سره د اړیکو په شمول د مختلفو پیښو په اړه د څیړنې په اساس برابر کړی دی. عراق، افغانستان او پاکستان یو ځل بیا په نړۍ کې هغه هېوادونه بلل شوي چې تیر کال پکې ډیر کم امن وو. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال ریچارډ سولش د راپور لنډیز نوریاس نوری وړاندې کوي.
تیر 2009 میلادي کال په نړۍ کې کم امن و چې دا پر لپسې دوهم کال د سولې په برخه کې په شاتک دی. ګلوبال پیس انډیکس انسټیټیوټ په خپل نوي خبر شوی راپور کې په 149 هېوادونو کې د تروریستي حملو نه نیولې د پوځي مصارفاتو او له ګاونډیو هېوادونو سره تر اړیکو پورې د مختلفو فاکتورونو په اساس دغه نتیجه ترلاسه کړې ده. په استرالیا کې میش د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ چې دغه سروې خبره کړې د یو هیواد لپاره د سولې د درجې د ورکولو په برخه کې له شلو زیات کورني او نړیوال فاکتورونه په پام کې نیولې دي. د سولې په چارو کې د کارپوهانو یوې ډلې په دې سروې کې د نورو ډلو په شمول د ملګرو ملتونو او د بخښنې د نړیوالو سازمانونو له احصایو هم استفاده کړې ده. ګلوبال پیس انډیکس انسټیټیوټ د فعالیت په څلورو کلونو کې لومړی ځل دی چې هڅه کوي د هغې فلسفې اهمیت په ډاګه کړي چې د سولې په وړاندې خطرونه رامنځته کړي دي. د سولې او اقتصاد د انسټیټیوټ اجرایی رئیس مکنوګي وایي تیر کال په امن کې په شاتګ اساسا د هیوادونو د پولې دننه په پیښو پورې تړلی و. نړۍ په تیرو 12 میاشتو کې کاملا د کورنیو مقیاسونو له امله لږ په امن کې وه. په دې کې د قتلونو، د اداري فساد د اندازې زیاتوالی او په ټوله نړۍ کې د سیاسي بې ثباتۍ فاکتورونه هم شامل دي. په مجموع کې دا ټول د دې سبب شوي چې وایو د نړۍ امن یو یا 2% نور هم خراب شوی دی. بهرنیو لانجو او کړکیچونو هم د امن په خرابېدو کې رول لوبولی. روسیې په ګرجستان د 2008 میلادي کال د یرغل د عواملو په خاطر په دې سروې کې 143 ځای نیولی دی. د سولې او اقتصاد په انسټیټیوټ کې اندریو ویلیمسن چې په نړۍ کې د سولې د څېړنې په برخه کې ارقام ډېر مطالعه کړي وایي
Georgia suffers there as well an increase in violent
Gurdistan ham ziyan lidalay de khushinat ziyatwalay de siyasi sabat de der kamakht po manaday che Gurdistan de apozi masarafatu ziyatwalay aw de jangi wasailu aw tajhizatu waridawl nishis ghamalay د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ د نوې سروې له مخې عراق په تیرو څلورو کلونو کې په پرلپسې ډول د نړۍ تر ټولو ناارام هیواد بلل شوی دی. په عراق کې که څه هم تیر کال د سیاسي ثبات اندازه ښه شوې، خو د منظمو جنایتونو ارقام بې سارې اندازې ته لوړ شوي دي. په افغانستان کې د تروریستي حملو د دوام، د کورنیو مهاجرتونو او د ناتو په مشرۍ پوځي عملیاتو له امله د هیواد له عراق پورته یعنی 145 ځای نیولی. د افغانستان ګاونډ پاکستان درې درجې لاندې یعنی په 145 ځای کې واقع شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې که څه هم د مرکزی آسیا په هیوادونو کې سوله او آرامي کمه وه، اما د جنوبي آسیا او لاتین امریکا په اندازه دومره نارام نه و.
په داسې حال کې چې ویل کېږي د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت تر 2013 میلادي کال پورې په غزنی کې د تاریخي ودانیو د رغونې 15 پروژې په پام کې نیولې. د افغانستان په ملي شورا کې د غزنی ولایت د خلکو استازي په دغه ولایت کې له ناسمې امنیتي وضع شکایت لري او وایي چې د دغه پروژو د ترسره کولو لپاره پکار دی چې د غزنی ولایت د امنیت برخې ته جدي پام واړول شي. غزنی د 2013 میلادي کال لپاره په آسیا کې د اسلامي تمدن پایتخت ټاکل شوی دی. په دې اړه له کابله اجمل تورمن ریپورت لري.
د افغانستان په ملي شورا کې د غزنی ولایت د خلکو استازي له دې امله اندېښمن دي چې په دغه ولایت کې ناسم امنیتي وضعیت به د 2013 زیږدیز کال لپاره د تاریخي ودانیو د رغولو کار له خنډ سره مخ کړي. د افغانستان پولیس جرګه کې د غزنی ولایت د خلکو استازي داوود سلطانزوی وایي چې په کار د افغان دولت او نړیواله ټولنه له اوس څخه د غزنی امنیت ته جدي پام واړوي.
زه هیله لرم چې د افغانستان مرکزي حکومت او د بلنی ټولنې مخصوصا د امنیتي ځواکو توجه غزنی ته جدي شي، که نه د بیرغونې پروسه به ډېره ناکامه پروسه یي که امنیت ته توجه نشي. یو باستاني ولایت که غزنی چې د اسلامي فرهنګ او ثقافت د مرکز پایس 2013 کال کې ټاکل شوی دی، په دې کې د غزنی د امنیت اهمیت ډېر زیات بریښي.
غزنی د 2013 زیږدیز کال لپاره په نړۍ کې د اسلامي تمدن پایتخت ټاکل شوی دی او د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې له دې امله د تیاریو په لړ کې به په دغه ولایت کې د تاریخي ودانیو د رغولو 15 پروژې پلې کړي. خو د غزنی والي حاجي موسا وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضع دومره هم خرابه نه ده چې د بیا رغونې کارونه له خنډ سره مخ کړي.
چون غزنی د عمومي لارې په سر باندې واقع ده، احتمالا چې دښمن به دغه ځای انتخاب کړی د خپل فعالیتونو دپاره، ځکه چې دلته هر عمل هغه په میډیا او په مطبوعاتو کې امکان د دې څه چې انعکاس یې ډېر زیات وسي. نو دا چې په ښار او په دې طرفونو کې سړی مشکل وایي، هغه څه مشکل نه څه چې دی موږ د باسازي او د کار مخنیوی وکولی سي.
غزنی د کابل په 115 کیلومترۍ کې پروت ولایت دی چې وخت په وخت ورڅخه د دولت د وسلوالو مخالفینو د خوځښتونو او پوځي نښتو راپورونه ورکول کیږي. د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي هم د خپلو وکیلانو د خبرو تر شا ولاړ دي او وایي چې په کار ده د غزنی ولایت د امنیت برخې ته د مسؤول ارګانونو لخوا جدي پام واړول شي.
اخوا د غزنی ولایت امنیتي چارواکي وایي د غزنی ولایت امنیتي وضع مخ په ښه کېدو ده، خو په دې ولایت کې ملي پولیس امکانات، تجهیزات او درنې وسلې نه لري. د غزنی ولایت د امنیتي وضعیت په حق له د ازادي رادیو خبريال حمید پښمان د دې ولایت د امنیتي قومندان جنرال خیالباز شیرزي سره مرکه کړې ده.
کله کله اوریدل کیږي چې د غزنی په ولایت کې اکثرا ولسوالیان د ورځې لخوا امنیتي وضع ښه دی، خو د شپې لخوا مخالفین تک راته کیږي او راځي.
ټول افغانستان وضعیت تقریبا په همداسې حالت کې قرار لري، مګر د غزنی وضع تا تقریبا مطمئن ده اگر چې په کلی ډول سره نه ده مونږ به نشو کولای چې فرضاً ټولو کلو ته ولاړ شو اما مونږ په ټولو ولسوالیو کې دولتي حاکمیت موجود ده ټول مسایل د دولت لخوا هملته حل و فصل کیږي دښمن ته سخت ضربات وارد شوي دي او سخت تلفات یې لیدلي دي خصوصا د مکور په ولسوالۍ کې د اندړو په ولسوالۍ کې د کراباغ په ولسوالۍ کې او په همدې ترتیب سره په ښار کې ته پوهیږي چې مخکې تا سوال وکړو چې بعضې خلک راځي نو مونږ خلک ټول یو شان لباس لري چا باندې نه دي نوشته چې دا طالب ده کیدای شي بعضې وخت کې به خلک دلته راځي مګر زمونږ کشفي ارګنونه زمونږ امنیتي ارګنونه په دې باندې قدیر شوي دي چې دوی توتیا مخکې دي دی نه چې هغوی کوم عمل اجرا کړي مونږ تدابیر ونیسو او هغه خونسا کړو.
جنرال صاحب د پولیس وضعیت څنګه دی؟ دا مسلکي پولیس شته نشته؟ پولیس تجهیز او موزش او په وسلی په مکمل او وسلی سره مجهز دی کنه؟
کوم پرسونل چې باید په غزنی کې د تشکیل نگانه موجود وي اشته دي مګر تاسو ته معلومات چې د غزنی ولایت جغرافیوي نگانه یو لوی ولایت دی خصوصا د ښار د دپاره څلور حوزې دي دا ډېرې کامې دي مونږ په دې مورد کې پیشنهاد هم کړی دی چې ها د عقل باید مونږ دپاره درې حوزې نور هم منظوري شي پرسونل د دې راکړلی شي تر څو مونږ په مطمئن ډول سره د خپلو همشاریانو امنیت تمین کړلی شو. تعلیم و تربیه خو ده واقعا د ازاراتو یو جز ده. تعلیم و تربیه په هغه ډول سره چې لازمه ده په پولیسو کې موجوده نه ده مګر د اف ډي دوره د اف ډي ډي دوره چې تقریبا مخکې اته هفتې وه مګر متاسفانه چې زه نه پوهیږم فعلا دا د شپږو هفتو دپاره شوه دوې هفتې د دې نه هم کمه شوله دا باید کمه شوې نه وای. تعلیم و تربیه ګوري پولیس تجهیزات په کومې اندازې سره چې د ملي اردو دي مونږ تجهیزات نه دي درست په هغه ډول سره حمایوي سلا پولیس نه لري زری پوشونه نه لري ملي اردو دپاره شته دي د شکاوې مونږ نه لرو هوا نه لرو حتی په سټوکې که هوا نه لرو د هغوی دپاره مونږ مهمات نه لرو سلا کلاشینکوف مو درسته سلا نه ده.
د غزنی د امنی قومندان مو چې د ازادۍ راډیو د خبریال پښتنو ته ځواب وایي. دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادۍ راډیو کې. د خوست د عامه روغتیا د ریاست په نوښت او د امریکا د پراختیایي ادارې یو ایس آی ډی په مالی لګښت نن د خوندي مورتو برس په داسې حال کې چې د دولتي ادارو مرستندویه موسسو یو شمېر غړي حاضر وو ولمنځل شوه. افغانستان د نړۍ یو هغه هیواد دی چې ډېرې میندې د ماشوم د زیږون مخکې د زیږون په وخت او تر هغې وروسته د ډېرو هغو ستونزو له امله مري چې مخنیوی یې په اسانه کېدای شي. د نړیوال روغتیایي سازمان یوه سروې ښیي چې په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې په هر یو لک ښځو کې چې ماشوم زیږوي شپاړس تر اوولس سوه یې مري. امیر بهیر په دې اړه له خوست څخه ریپورټ لري.
د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر امیر بادشاه منګل وایي افغانستان یو د نړۍ د هغو هیوادونو د قطار په سر کې ځای لري چې د روغتیا له پلوه له بد حالت سره مخ دي. نوموړي چې د خوندي مورتوب د ملي ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې په دې اړه څرګندونې کولې وویل د زیاته کړه یوازې په افغانستان کې هر کال نولس زره مېرمنې د لازمو طبي اسانتیاو د نشتوالي په وجه د حاملګۍ په دوره کې د ژوند له نعمت څخه بې برخې کیږي. د هغو عواملو په هکله چې د حاملګۍ په دوره کې د میندو د مړینې سبب ګرځي داسې یادونه وکړه.
د مورګانو یا د ټولنې عامه پوهاوی کچه ټیټه ده. دویم دلیل چې امکان لري هغه مور چې حمل لري کلینیک ته لاسرسی ونه کړی شي، او درېیمه ستونزه دا ده چې امکان لري په روغتیایي کلینیک کې هغه بیړنۍ مرسته چې د یوې مور دپاره ضرور دي هغه ونشي.
ډاکټر امیر بادشاه منګل وویل د مجهزو روغتیایي کلینیکونو او د ښځینه ډاکټرانو کموالی د دې سبب شوی چې په خوست کې هم لکه د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څېر د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه شي. د بل خوا یو شمېر لوستو مېرمنو په خوست د میندو او ماشومانو اوسنی حالت د اندېښنې وړ وباله. دوی د عامې روغتیا وزارت او نړیوالو مرستندویانو څخه وغوښتل چې د روغتیایي خدماتو لمن د هغو لرې پرتو سیمو ته پراخه کړي چې تر اوسه یې اوسېدونکي حتی د لومړنیو روغتیایي خدماتو څخه هم بې برخې دي. په دې لړ کې دوو تنو لوستو مېرمنو خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
دېرش کاله نارې وهلی کېږي چې د ښځو حقوق د حقوق دي چې موږ ته کوم شریعت حقوق راکړی دي هغه حقوق په کاغذ په مخ لیکل دي او په یخ وچول دي موږ ته چا راکړی نه دي.
موږ ډېر خوښ یو په خوست کې د خویندو لپاره یو څه نڅه کار کیږي او متاسفانه چې ډېر موږ لرو پرتو سیمو کې موږ خوایند ډېر مشکلات سره مخامخ دي د موږ د ولایت په ساته یو ملکی روختون لرو چې په هغه کې هم د خوایندو لپاره تداوی کیږي او هم مرونه ورزي هر بخش په هغه یو روختون کې ده
په خوست کې د خوندي مرتوب د ملي ورځ څخه په داسې حال کې ده ونه کیږي چې لا هم هر کال په دې ولایت کې یو زیاش مېرمنده او ماشومان د لازم روغتیا سنتیا او د نشټوال لیکبل خپل ژوند له لاسه ورکوي
د میندو د مړینې او د علتونو همداشان د میندو د روغتیا په اړه پښتنې د ازادي راډیو